افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي او افغان هیات به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. او د کندهار چارواکي ادعا کوي چې د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مساج ملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کو. اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د اورزګان او جوزجان ولایتونو امنیتي چارواکي وایي چې په لسکونو طالبانو ته مرجوب لاوشته ده. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی، او د امریکا او د ترکیه او روسیې مشانو د سوریې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو پر مرچو د نړیوالو او افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو طالبانو ته مرشوب لاوشته ده. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک قومندان ملک زین الله نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل افغان هوایي ځواکاو د امریکا بي 25 الوتکو د ترين کوټ په شمال ختیس کې د طالبانو پر مرچو له څلور ورځو راهیسې بریدونه روان ساتلی دی، چې په لړ کې تر اوسه لشت لژد دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. قومندان ملک زین الله د عملیاتو په ساحه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
دغه منډیکه چې پیلن مرته ولاړو دا د خړزو سر دی، خانکی منډیکه ده، خانکی غونډۍ ده. نن څلورم ورځ موږ د عملیاتو څومره پرمختګ هم لرو، تقریبا دیرش نفر یې مړی دي.
د همدارز ول چې په دې عملیاتو کې 15 طالبان ژوبل شوی دي. طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. لبلې خو د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یو هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د جوزجان امنیت قومندان فقیر محمد جوزجانی نن پنځشنبه وویل د امریکا په مشهد ائتلافي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو چینایي او درو ازبکستانیانو په ګډون د داعش 15 غړي ووژل شوی دي. د حمله د کینیټی په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوشټی په ولسوالۍ په جوزجان کې د داعش د فعالیت اصلي سیمه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان وایي په ناامنو ولایتونو کې عملیات پیلیږي او د کابل د امنیت د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. جنرال نیکلسن وویل چې د کابل د امنیت لپاره هم پلان لري. د دا خبره نن لغمان ته د سفر پترس کې وکړه. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګید چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت د سختریزي ډلې یادایش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یو کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیدلی ویل شوی چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ خطر پیښوي او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتو دغه ځانګړی ډله چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. یو امریکایي چارواکي وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریهوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمیر یې نږدې 1500 تنو ته رسیده، د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په مهال په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دوو هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړي کړي. د کرملین له یوې خبر پاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په خپل منځ کې په تلیفوني خبرو کې همداراز د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه، خو پر نیټې سلا نه ده شوې. د روسیې د تاتارستان د روغتیا مرستیال وزیره چې په خپل کور کې نظر بنده و مړه شوې ده. د تاتارستان د سیمې چارواکي وایي چې نوموړی د مالی فساد په تور په خپل کور کې نظر بنده و. د سیمې رسنۍ وایي چې 250 کلنه یلینا شیشماروف پرون په خپل کور کې مړه وموندل شوه.
دوستانو خبرونو ملاحظاتی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان یو هیئت پر ځینو مهمو مسلو د خبرو لپاره سبا اسلام آباد ته سفر کوي. د چې په دې موضوعاتو کې کوم ټکي شامل دي په اړه ریپورت لرو. دا به هم وبرئ چې د افغانستان د عالی شورا چارواکي د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریون د سولې د ټینګښت په هدف دی او باید ملاتړ وشي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کندهار د چارواکو لاغه ادامه خبرو چې وایي د یوې خصوصي راډیو د نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو توکو ډک مایکروفون نیولی. د امریکا متحده ایالاتو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور مسایل هم دراورو. موږ سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیئت به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور د دې لپاره فرصت نشته چې پاکستان دې په خلیج منو وخت ضایع کړي. محمد حدیث پردي سپاره ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتګ په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت وی نور په خالی شمنو د پاکستان لوري د وخت ضایع کولو مرحله پای ته رسیدلې. دغه وزارت وایي چې مستغنی د پنځمه پورې ازادي راډیو ته ویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوی لړۍ له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د خغلی مستغنی په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د شمنې پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د خبرو په دغه دور کې رامنځته شوي دي.
افغانستان دغه وخت نه
افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو په تدوین، تصویب او یا هم د دې ته ورته مواردو کې ځای کړي. یوازې هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه عملی اقدامات دي. د افغانستان غوښتنې په واضح توګه پاکستان سره مطرح شوي او اوس د دې موقع را رسېدلې چې پاکستاني لوري پرې عمل وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ به افغان پلاوی سبا د دوه ورځو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته پلاوی له اسلام آباد کابل ته راغلی و. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللي و. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له پاکستانه تر ستنی دورو سره سنوی ته ویل پاکستان دا اومنل چې خاورې د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو د تګ راتګ لړۍ له هغې وروسته ګړندې شوې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حمله وشوې. افغان حکومت وایي د یادو حملو مسولیت حقانی شبکې منلای، هغه شبکه چې پاکستان په ملاتړ تورې نیږي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت به ویلي افغان حکومت د هغه ناسم درک له کابل چې د زینو بهرنیو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوې پر پاکستان تور پوری کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي پاکستان په کابل کې له خونړیو حملو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي که پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه دوام ومومي نو هرو مرو به دغه هیواد یادو فشارونو ته غاړه کېږدي.
د امریکا دغه فشار پر پاکستان کله هر زاویې څخه وسی د افغانستان له درس نه وسی یا د افغانستان د جهت نه وسی همدارنګه د نړیوال سیاست د امریکا له جهت نه وسی دا بل اخر یو نتیجې ترسیږي چې پاکستان د فشار ته ځان تسلیموي.
د خغلی سعادت خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینی مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو باور کول خوشباوري وراخو بل څه نشي کېدی، خو د سیبریخي چې نړیوال پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیات سبا پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. په اسلام آباد کې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې دغلته د قبایلي سیمو یو شمیر معترضان له تیرو څو ورځو راهیسې راټول شوي دي او د پاکستان له چارواکو په ځانګړې توګه د دې هیواد له پوځي چارواکو مشخصې غوښتنې لري. په افغانستان کې د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریون د سولې د ټینګښت په هدف دی او باید ملاتړ وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاریون له ترهګرۍ سره د ترهګرۍ نه د خلکو د خلاصون غږ دی. اکرام الله اکرام له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونو ته په اشاره وایي چې له دې سولې حرکت باید د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي له څو کلونو را په دې خوا د تروریزم قربانیان دي او اوس یې د تروریزم په وړاندې د سولې د ټینګښت غږ پورته کړی دی. ښاغلی خپلواک وایي د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته قومونه د تروریزم اصلي قربانیان دي او باید له دې پدیدې نه د خلاصون او د سوله ییز ژوند په هدف ترې لازم ملاتړ وشي.
دا چې اوس ملت راپورته کیږي، علما راپورته کیږي، ځوانان راپورته کیږي او د سولې غږ کوي، باید ټول دنیا د سیمې د ثبات لپاره، د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره، د ډیورند کرخې دواړو غاړو د ثبات لپاره د سولې غږ بدرګه کی او د سولې غږ سره حمایت وکړي او هغه کړی چې یوې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې نامنوي غواړي او په نامنوي کې خپل اهداف ترسیږي او هغه تروریستان چې افغانان نه دی او له بهره راغلي
د په داسې حال کې د کله چې د روان میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې نقیب الله مسعود ووژل شو، په غبرګون کې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته پرتو قومونو په اعتراض لاس پورې کړ. دوی د جنوري په 26مه نیټه له ډیری اسماعیل خان خپل اعتراضونه پایل کړل. دغه اعتراضونه مظاهرې له دې وروسته بنو، کوهاټ، پېښور، چارسدی، مردان، سوابی او د پاکستان یو شمیر نورو ښارونو ته وغځېدي او د فبروري میاشتې په پیل کې اعتراض کوونکو خپل ځانونه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورسول. د پاکستاني پولیسو د یو پخواني چارواکي چې د نقیب مسعود په وژلو کې لاس لري نیول، له جنوبي وزیرستان د ماینونو پاکول او د پاکستاني حکومت لخوا د پښتنو نیول شوي ځوانانو راخلاصول د لاریون کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. پام دې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپو شاهزاده مسعود وایي کلونه کیږي چې د ډیورن کرخې پورې غاړې ته پراته پښتانه قومونه د تروریزم قرباني کیږي او حقوق یې تامین نه دي. ښاغلی مسعود وایي چې د لاریون کوونکو غوښتنې په حق دي او باید ملاتړ وشي.
په دغه دوه لسیزه کې لکه څنګه چې دیخوا افغانانو باندې دغه جنگ تحمیل شوی ده، متاسفانه چې د ډیورند خط نه اخوا ته په قبایلي سیمو کې هم دغه جنگ په هغه قبایلو باندې تحمیل شوی ده چې څومره ظلم و ناروا دلته کېږي په دې جا افغانانو باندې، په هغې افغانانو هم متاسفانه شوی ده. اوس چې کومې غوښتنې دوی لري، دا د دوی برحق غوښتنه ده. زه امید کوم چې دوی د خپل مظاهرو ته ادامه ورکړي.
یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د لاریون کوونکو له غوښتنو سره سم د ډیورن کرخې پورې غاړې ته د امنیت ټینګښت د افغانستان او سیمې له امنیت سره مرسته کوي. له ډلې عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرخې د پورې غاړې د پرتو قومونو له روا غوښتنو سره سم د سیمې د هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی تر څو د دې قومونو ملاتړ وکړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته افغانستان د امریکایي هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو قمندان جیمز هاکر وایي په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز دي. دا سرګندونې داسې مهال شوې چې امریکایي ځواکونو وروستی ځل روانه اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان په اردوج ولسوالۍ کې د B-52 ډول الوتکو څخه په استفادې د وسلوالو پر سنګرونو هدفي ګزارونه وکړل. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانې مشر جیمز هیکر د چهارشنبه پر ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې تر سوریه او عراق وروسته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پر هوایي بریدونو ډیر متمرکز دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې سره به له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې زموږ وړتیاوې ډېرې ښې سي. هیکر زیاته کړه که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډیری حملې افغان هوایي ځواکونو ترسره کوي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 کال کې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 25 حملې ترسره کړې دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ د سې شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې یې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوې هوایي حملې کړې دي. په دغو بمباریو کې چې له امریکایي B-52 ډوله الوتکو همکار اخیستل سوی و، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نښه سوی و. د امریکا پوځ د سې شنبې پر ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د هغو سختریزو مخه ونیول سوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولیس سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا همداراز ویلي هغه موټر یې هم له منځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړي وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه ده چې لمخې باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات شي، او دا وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. د ټرمپ له اعلان راهیسي امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانې مشر پرون په پینټاګون کې دا هم وویل چې د ائتلاف الوتکو په 2018 کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې هر اونۍ 25 هوایي بریدونه کړي دي، خو د په وینا افغان پیلوټانو په اونۍ کې شاوخوا 30 حملې کړي وې. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت د رواني اونۍ په سر کې ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال پرتله د افغان هوایي ځواکونو ورځنی عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تقریبا هر ورځ له 10 تر 50 پورې مستقلانه هوایي بریدونه ترسره کوي.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي رادیو ناورز مخبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو پیلېږي او د ماخم تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوې پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ طبخانی والي عطا محمد نور په سر د رامنسته شوې ستونزې حل ته خوشبينه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې هم ازادي رادیو ته په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب تایید کړی دی. د افغانستان د حقوقو پوهانو انجمن د والي لري کول او په ځای د بلکې ستاکل د ولسمشر صلاحیت بولي وي. د والي په سر د ملي والي حکومت لیک او د نړیوالو ادارو ته مراجعه د افغانستان سیاسي ثبات او اساسي قانون ته سترګواخ دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والي عطم ود نور په سر درامسته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامه منځګړیتوب مهم بولي. د دغه ګوند د ویان مرستیال زبی الله فطرت د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یونامه په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه د ورکړې والي دا چې د بنسټ د ملي والي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت لنګ دی ګوري اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي.
دی
وی د خبرو په پړاو کې ځینې تخنیکی ستونزې وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د همکارۍ اړتیا لیدل کېده. نو ځکه هیله دا ده چې ملګري ملتونه لکه څرنګه چې د هوکړه لیک په لاسلیک کې رول لري داسې یې په عملي کېدو کې هم رول ادا کړي. ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو له 13 ورځني ځنډ وروسته دا منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي ازادي راډیو ته ویل دا خبرې له 13 شنبې ورځې پیل شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان مریض کال د قوس د میاشتې په وروستیو کې د عطا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر محمد داود هغه ولایت د والي په توګه وټاکه. خو له دې اعلان وروسته خپل عطا محمد نور او د جمعیت ګوند حکومت په دغه پریکړې غبرګون وښود. وی ویل چې دوی ته دا استفاده منلو وړ نه ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د حل په خاطر په څو پړاوونو کې خبرې وشوې، تر دې چې شاوخوا شل ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د بې نتیجې پای ته رسیدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یوناما منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مصلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
دغه په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم دا ده چې د دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې موږ د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو او زموږ چارې د اساسي قانون مخکې نه ځي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
دی وایي په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرښوي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند که څه هم د یوناما په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار لري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د کندهار چارواکي دا کوي چې د یوې خصوصي راډیو نیول شوي مسؤول او خبریال په دفتر کې د چاودیدونکو موادو ډک مایکروفون نیولی. دا خبریال چې احمد الله څرګند نومیږي دوه میاشتې مخکې د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوی چې اوس هم په توقیف کې دی. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره د یوې ځانګړې غونډې پر مهال وویل چې دغه مایکروفون په وسیله د حملې هدف دی. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د ملي امنیت منصبینو شاوخوا دوه نیم میاشتې وړاندې په کندهار کې د یوې خصوصي راډیو د نشرات مسؤل احمد الله څرګند په دې تور ونیوي چې یو ځان وژونکي ته چې امنیتي ځواکونو په کابل کې ژوندی نیولی وو په خپل اداره کې دنده ورکړې وه او هغه یې څو ورځې په خپل دفتر کې ساتلی وو. خو اوس د کندهار والي له خبریالانو سره د یوې ځانګړې ناستې پر مهال وویل چې د همدې خبریال د کار په دفتر کې داسې یو مایک موندلی چې د چاودیدونکو توکو ډک وو. د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسای دا وکړي چې د چاودیدونکو توکو ډک دغه مایک نیول سوي خبریال ته منسوب دي او غوښتل یې چې په مټه د مرکې او یا هم کومې غونډې پر مهال پر د برید وکړي. والی زیاتوي چې سمو د وړاندې کشفي او استخباراتي ادارو خبر ورکړی و چې د مایک بم په واسطه ور باندې برید کیږي.
او دا زه په دې دا معنا نه چې ځان ښکاره زیات ورورم په لسهاو په سلهاو باندې تاسې ویلي په دا یوه هفته کې په حدودو کې د زر کسه په کابل کې متاسفانه تر اوسه لا زه تر اوسه نه یم. هغه هم دا بسې د دې وطن ته وایم، زه د دې وطن ته وایم، دا ماته بې تفاوته کار دی. دا پرون دې دا ماته رسولي او څو مکتوبونه چې پخوا راغلي وو هغه خو ما دستور چې ماته ډېر داسې شیان راځي چې اطلاعات یې راوړې هم د مختلفو ساحو څخه، مختلفو ځایونو څخه، د مختلفو کشفي ارګانو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیه قوماندانۍ مسؤلینو بیا د دغه مایک تر نیول کېدو وروسته خبریالانو ته ادعا کړې وه چې دغه مایک بم د کندهار د امنیه قوماندان جنرال عبدالرزاق د ترور په موخه جوړ شوی وو. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینهپال چې له خبریالانو سره په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کړی وو وویل شاید دغه مایک بم ته پر داسې فرصت چاودن ورکول سوی وای چې وسلوالو ته مطلوب وای. دا چې نیول سوی مایک بمب په رښتیا هم د ملي امنیت له لورې نیول سوي خبریال ته منسوب وي شایي ډېرو څړونو ته اړتیا ولري. کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او خبریالان هم له حکومت غوښتنه کوي چې د نیول سوي خبریال او پر هغه د مایک بم د تړل سوي تور په اړه د جدید څېړنې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ. د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان او مدني فعالان پکې راټول شوي، رسمن پرانستل شو. په دې اړه په یوه غونډه کې د دې مرکز چارواکو په دولت کې ځوانانو ته د ونډې، بیکاری له منځه وړلو، اداري فساد او تعصب په وړاندې مبارزه په لومړیتوبونو کې وبلله. رحمت الله افغان له کابله نور تفصیل لري.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم د مرکز مسولین وای د سولې او ثبات د ټینګښت، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو، حکومت د ورپی خستونزو د هواري، ځوانانو ته په حکومت کې د ونډې له تعصب او فساد سره د مبارزې او په یو شمېر نورو بیلابیلو برخو کې به خپلې هڅې وکړي. د دغه مرکز د رهبری پلاوي غړي مشتپا پیکان د پنځشنبه په ورځ د دغه مرکز په پرانست غونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواري ته به کار وکړي. هغه وایي موږ د بهیر د پیاوړتیا، پرمختګ او نوي نسل ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د حل لارې لرو. موږ له نورو بنسټونو سره د کابل او ولایتونو په کچه د خبرو اترو او غونډو له لارې ځوانانو ته د کاري فرصتونو او مهارتونو رامنځته کولو لپاره کار کوو. هغه پیکان زیاتوي په دغه مرکز کې د پوهنتون یو شمېر استادان، لیکوالان، مدني فعالان او نور فکري کسان سره راټول شوي او د ټول افغانستان په کچه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وای حکومت لژمنې سره سم ځوانانو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او دا مهال د کابینې 40% غړي ځوانان تشکیلوي. محمد حمید تهماسی په همدې غونډه کې وویل حکومت هر ورځ لوړو سیاسي پوستونو ته د ځوانانو د راوستلو لپاره سیاسي قرباني ورکوي.
داسې کسان په لوړو پوستو باندې راغلي چې مشخص آدرس نه لري، نه اقتصادي آدرس لري، نه سیاسي آدرس لري او هیڅ ډول آدرس پکې نشته. دا ځوانانو تاسو پوسوي چې دا د ملي والی حکومت یو استره او مهمه لاسراولنه ده چې اوس ځوانان کولای شي چې په ارشد حکومتي بستو باندې وظیفه ترسره کړي.
خغلی ته حماسی زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې داسې کسانو په لوړو حکومتي پوستونو کار کړی چې هیڅ کاري ژمنتیا، اسناد او سوابق یې نه درلودل. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد علي مزیدیار وای حکومت د ځوانانو ته د کار پیدا کولو لپاره یو ستراتیژي چمتو کړي. د افغانستان د نوښت او عمل مرکز وای د ټولنیز عدالت د ټینګښت او په افغانستان کې ځوانانو ته د ورپی خستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو درې پاکستانی وګړي د نړیوالو تروریستانو په توګه پیژندلي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا کسان په پاکستان کې له ډیرا یا غډلو سره د اړیکو په تړاو په تور لیست کې شامل شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت د فبروري پر 8 نیټه ویلي چې دوی رحمان زیب فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي دي. امریکا وایي دغه کسان د افغان طالبانو، القاعده او لشکر طیبه په ګډون په پاکستان کې له ډیری یاغي وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې دغو کسانو یادو دریو توندلارو ډلو ته مالي او لوژستیکي ملاتړ، د چاودیدونکو موادو او هم د ټکنالوژۍ په برخه کې مرسته برابروله. د تروریزم او مالی منابعو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیاله سیګل ماندلکر وویل چې دغه وزارت په پرله پسې او جدي ډول هغه توندلاري تعقیب او افشا کوي چې په ټوله جنوبي اسیا کې د تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي او غیر قانوني مالی شبکې اداره کوي. هغه زیاته کړه موږ پر پاکستانی حکومت او پسیمه کې پر نورو هیوادونو غږ کوو چې دغو خطرناک افراد او سازمانونو ته په ځای نه ورکولو سره زموږ سره کار وکړي. تر دې دوی اونۍ د مخه د امریکا متحده ایالاتو شپږ تنه افغان طالبانو او حقانی شبکې سره د همکاري په تړاو په تور لیست کې شامل کړل. دغه کسان هم په پاکستان کې میشت ول او له طالبانو سره یې اړیکې درلودې. د امریکا په تور لیست کې د نوي شامل شوو کسانو د یو تن محمد نومي په اړه دا کېږي چې په فارس خلیج کې لشکر طیبه ته مالی مرستې راټولې کړې او هم له اوږدې مودې راهیسې له هغو ډلو سره اړیکې درلودې چې د افغانستان په عملیاتو کې ښکېلې دي. دوه نور کسان بیا د شیخ امین الله پر ځای په کار کولو تورن دي. شیخ امین الله په 2009 کال کې القاعده او افغان طالبانو سره د همکارۍ په تړاو په تور لیست کې شامل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتو ادعا کوي چې امین الله د پاکستان په پېښور ښار کې یو دینی مدرسه په یو داسې مرکز بدله کړې وه چې القاعده، افغان طالبانو او لشکر طیبه د روزنیز او د جلب و جذب مرکز په توګه کاروله.
د تیر میاشتې په لومړیو کې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې تر هغه به پر اسلام آباد خپلې مرستې وڅنډوي چې د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې میشت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې چې په افغانستان کې عملیات کوي جدي اقدامات نوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان روانه اونۍ د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې واشنگټن په پام کې لري پاکستان په خپل خاوره کې یاغیانو ته د پناه ورکولو په برخه کې ځواب ووایي. اسلام آباد د ترهګرو د ملاتړ تورونه ردوي.
خبری مجله اوري. دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوري په همدې سره د پښتو نیم ساعت خبری مجله پاتې رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده. ستار